السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او ځانګړې مرکې ته جلا شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې خبری برخه کې رابولو تاسو د دې سات خبرونو ته. د پاکستان د لنډمهالې حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ د ناندریو په دوام د دواړو هیوادونو چارواکو په اسلام آباد کې سره کتلی دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر واک لاندې دی نن سهار وختي پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د طالبانو د سوداګرۍ او پانګونې د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر جلیل عباس جیلانی سره کتلی دي. وړاندې راغلی چې له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو د مالونو لیږد، په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو بندېدا او دوه اړخیزې اړیکې د بحث وړ مسئلې وې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت پرون لیکلي چې دغه پلاوی د افغانستان، پاکستان او ازبکستان په یوه درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کوي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د دواړو ګاونډیو اړیکې سړې بلل شوي او یو پر بل د ملامتۍ تورونه پوری کوي. د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکولو لپاره پرون په بلوچستان ایالت کې پر ډیوران کرخه درې نوې دروازې جوړې کړې. له دې مخکې له پاکستان راستنیدونکي افغانان یوازې د سپین بولدک، چمن او تورخم دروازو له لارې هیواد ته راستنېدل، خو د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اسکزی پرون وویل چې له دریو نویو دروازو سره د دې لارو شمیر 50 ته ورسېده. نړیوالو مرستندویانو او د بشري حقونو ډلو د افغانانو د راستنېدو پر مهال د ګډوډیو او بې نظمۍ راپورونه ورکړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې ډیری افغان کډوال اوس د پولیسو له چاپو او د خپلو کورونو د ورانېدو له یو حالت سره مخامخ دي او هغو کسانو ته چې پولیس یې نیسي د مدافع وکیل د نیولو حق نه ورکول کیږي. بلورته د پاکستان په سنا کې د بیلابیلو ګوندونو استازو پر حکومت غږ کړی دی چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د جماعت اسلامي ګوند استازي مشتاق احمد خان پرون وویل چې د سترې محکمې ته لیکلي چې د قانون له مخې موقت حکومت ورځنۍ چارې سنبالوي او د کډوالو د ایستلو واک نه لري. د نوموړي په وینا دا پرېکړه باید راتلونکی منتخب حکومت ته پرېښودل شي. مشتاق احمد زیاتوی چې پاکستان له افغان کډوالو څخه مخکې د پخوانی شوروي د یرغل په وړاندې د وډال په توګه کار واخیست، خو اوس یې په جبر سره باسي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د شفافو نوم د غزې تړانګې تر ټولو لوی روغتون باید خوندي وساتل شي. د لویدیځو اجنسونو د راپورونو له مخې بایدن دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس د یکشنبې په ورځ ویلي و چې شفا روغتون له دریو ورځو راهیسې اوبه او برېښنا نه لري او نور د روغتون په توګه فعالیت نه کوي. د اسوسییټډ پرېس خبري اجنس د راپور له مخې د اسرائیل او حماس سختدریځې ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګري سازمان بولي جګړه د دې لامل شوې چې زرګونه تنه له دې روغتونه وتښتي. اژانس زیاتوي لا هم سلګونه ناروغان او بې ځایه شوي کسان د جګړې له کبله د روغتون دننه پاتې دي. د حماس تر واک لاندې غزه کې د دغه روغتون چارواکي وایي ناروغانو کې لسګونه ماشومان هم شامل دي چې د برېښنا د نشتوالي له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د غزې په جګړه کې د غزې د عامې روغتیا وزارت په وینا چې د حماس تر کنټرول لاندې ده، تر اوسه څه باندې 11,000 ملکیان وژل شوي چې ډېره برخه یې ماشومان دي. دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تر اوسه نه دي تایید کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د کریمیا د تاتارانو مشر او د بشري حقونو فعال مصطفی جمیلوف ته د طلایي ستوري په نوم مډال او د اوکراین د اتل لقب ورکړ. جمیلوف د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې د تاتارانو مشر دی چې د عمر ډیره برخه یې د پخواني شوروي اتحاد او وروسته د روسیې د ځپونکو پالیسیو پر ضد په مبارزه کې تیره کړې ده. په دې مناسبت مراسم پرون د نومبر په 14 د جمیلوف د زوکړې د اتیایمې کلیزې په ورځ جوړ شوي وو. جمیلوف په 1991 کال کې له پخواني شوروي اتحاد څخه د اوکراین د ازادېدو له پایله تر 2013 کال پورې د مجلس په نوم د کریمیا د تاتارانو ټولنه چې خپله اداره کوله جوړه کړه، او په 2014 کال کې وروسته له دې چې روسیې کریمیا له خپل قلمرو سره زمیمه کړه، دای د اوکراین په خوا کې ودرېده چې وروسته بیا کرملن کریمیا ته د هغه په ننوتلو هم بندیز ولګاوه. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د نړیوال جام د مقدماتي لوبو په دوهم پړاو او د آسیایي هیوادونو په جام کې د ګډون لپاره پرون قطر ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چې د طالبانو حکومت اداره کوي پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا خبر ورکړی دی. د ملي لوبډلې روزونکي اشلی مایکل چې نږدې یوه اونۍ مخکې پر دې دنده وګمارل شو ویلي چې هڅه کوي د نړیوال جام او آسیایي جام ته د لارموندنې په دوهم پړاو کې افغان لوبډله بریالۍ.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
یو ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړي.
یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نه وي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورو ورو له لاسه ورکوي نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خزر واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي. بیا هم د خسر خیل لخوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدار بریم اجازه نمیدادن. مگو شما فقط تنها کار
د پلار کور ته د تګ اجازه نه راکوله. ویل یې ته باید د کور کارونه سنبال کړې. لکه د نورو ښځو غوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هسې هم نشوم تلی. نو مې یادېږي چې سمې جامې مې اغوستې وې. سهار تر بېګا به د کار په کالیو کې وم. د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم. بیا به بېرته هماغه نغری، هماغه تنور، هماغه دیګ، کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نغوړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتېږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودیږي نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي هیوادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی دوی هغه قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته، بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده. ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لیک لوست ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولې وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزه لوستلې وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چاته راوت کړې ده، نه دا چې موږ ټولو ته راوت کړې. باید د ټولو فرمان ومني، د ټولو غلامي وکړي. ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دودې چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي دا هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولای ځکه زه یو ښه ځایم راغلم بل کور ته او یو مزدوري په صفت باید بوسم هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي مقصد یو مزدوري په صفت خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم. البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورادا کړم په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي. همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولای سو چې هغه یو ښه نسل وروزي یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې د کوم موضوع تاسې انتخاب کړی دا موضوع باید ډېر سي زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي او دا یو خپل آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي هر څوک سي اوري باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور کور او همداسې چې د خپل کور سه بل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور ته ورکوي باید هغه مژور ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څه شروع بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي واضح خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده. کورنۍ خپل بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو. او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي یې ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي. ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې مخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خرابه شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي او د دې چلند پایله بیا څه وي، له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانه همداسې دودونه
پاتې دي چې کله هغه راو د ناوی راوړي د کورنۍ ته هغه د څه فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یو مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی او جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي خو د دې نه کوي نه، هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره، ستا عمر یادات خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د ده په سر اچوي، ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته یې، نه د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز د یوه ټپه ده چې وایي، چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري، زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یا عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېله دی چې د رضایت چاته یې ورکړي، او بیا پورکی هم تر ډیر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدي چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شوي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې، بیا هغه سره دښمني، بیا دا کور جنجالونه. دا نظم او دا روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي، په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي، او دا خبرې په دې ټولنه کې هیڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې، نو لور ته دې څوک هیڅ نه وایي، اته پام خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري، مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدي دي، او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه هغه خکیږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي، او ټول لذت وړي تېر نه ژوند نه ژوند. خو یو چانس دی چې انسانان د دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي، بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی. انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کول لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط وکړنو باندې، فکر کوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو، لږ ذره چې قد یې اوچت کېږي، بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده، ګرځېدل عیب ده، دا د واغه دی. نو دا جنکۍ چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسېدلي دي، او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود ذهني د غسې زشتو برخوردونو لپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي. په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل واخلي، ماشومان راوړي، دنیا ته او لا آماده نه دي جسمن ډیر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډیره بدبخته وي چې وړ وړ چرکې ریواده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه چلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی. بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کیږي، دښمنیان پیدا کیږي، هر چیرته د دوی پاکل خبرې کیږي، پر اجتماع کې په دلته والته کورنیو کې نو ډیره سخته ده په خپله ځان وړ نه دی.
اغلی امیل درته وایي چې کله چې له نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کیږي، یو ډول دغه شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه ګڼي، وایي چې اوس موږ واک اختیار ده دغه چې د خسر کور ډیر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلیدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کیږي.
بې اندازه کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کیږي په کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رویت نور زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی دا ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط د خپل ځان احترام یې کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېر سانه ده. دغه خرابیا خو وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. زه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي. داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي، محبت، لورینې او بل ته وي، په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډېر ضرور دی، د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغیزه کوي.
بله،
خلک ورته ښه نظر دي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
هیله کوم قربان.
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه پښېمانه وي.
ډېره مننه، ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو ګورئ، لومړی دغه تاوتریخوالی یا دغه ستونزه چې په کورنیو کې رامنځته کیږي، لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو پوهیږئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي، تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي، نه پکې خوشحالۍ کیږي، او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي. ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی، یعنی د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه، داسې نظریات ورکوي. متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته، یو هلک ته وشي، یا مثال یجلۍ ته وشي، باید دغه یو سا یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي، همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي، او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري، هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلۍ په نسبت. نو یعنی دوی اکثره پلان ته نسي. دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لویږي یا غټیږي، نو دا سبا ته پردې کورنۍ ته ځي. نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم، یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم؟ هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي. ځکه سبا دا بیا مالا سوزي، یا مثلا پردي کور ته ځي. نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفی تاثیر کوي. ان ځان هم دغه انجلې ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شای یم دلته، ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه رکول کیږي. نو دا ما په نظر دا ډیر منفی او بد کار دی، بل چې قرآن زمشان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی ده. البته دا یوازې دا نه ده چې ښځه یوازې مېرمن ده، بلکې ښځه لور کېدی شي، ښځه مور کېدی شي، هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې هغه مور ده، هغه یو البته خزینه ده. ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي، ولی مثلا په بد نظر دي ته وکتل شي، دلته تاسو وینئ دوه ډوله تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي. البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکو، دا سبب بل کور ته ځي هم هغه توقع دوی څخه نه لري، ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شی یم، خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کېږي. نو دوی د یو ذهنیت لري منفی، خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي، دوی هغه منی په ځان باندې، دوی تاوتریخوالی په ځان منی، دوی ظلم منی، دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. ا دې خلغه کور کې پکار نه ده شوی، کور کې ورته دوی دا درس نه تورګر شوی چې ګویا دغه حقوق لري تا باندې، یوازې خوند چې خپل حقوق لري. کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازميږي، نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې، نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خوخې ته کار وکې. البته یو شرط ده چې دغه واجب نه دي، خو د خپل دی شرافت چې لري، هغه کوم انسانيت چې لري، دوی کولای شي. اسلام دسي ورته ویل کیږي خوند دی مور او بلار دی خوخې دی مثلا دی، البته دی خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي. خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو، یا مثلا د خوند خبره هم نه، ځکه غوي مور بلار دی، ته به د دوی احترام کولای شي، د دوی مثلا هر څه پر ځای کولای شي.
استاد د دې تر اوسه چې کله په کورنۍ کې دغه یو وضعیت را منست کیږي، لنګور سره بد چلند کیږي، اته د نږدې خپلوانو کړه نه پریښودل کیږي په کور کې، یا کارو بل کار ورته بهانه کوي، دا باید وکړي. تاسو د یو نارینه په صفات داسې یو کورنۍ کې که مواجه وای، تاسو څه فیصله کوله؟ د خپلې میرمنې ترمنځ، د خپلې مور ترمنځ، د خپلې خور ترمنځ دا فضا مو څه ډول نارملوله؟
بالکل، تاسو ګورئ لمړنۍ د ستونزو لامل چې دی په ټولنه کې، یا مثلا په کورنۍ کې چې د ښځو یا مثلا د یو فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کیږي، یوازنۍ دلیل ناپوهي ده. په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره، حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو. دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو. شخصا ما د ستونزې لیدلې په خپلو خپلوانو کورنیو کې، ښځې ته مثلا ارزښت نه ورکول کېږي، خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي، خپل داسې یعنې دغه خاوند مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې لکه مونږ چې دغه ښځه مثلا کور ته راغله، یا د انګور راغله، یا ما ورینداره راغله، په دې مرج دا ما غلام شو، دا چې هر څه زو وړم زه به پرې کوم، ما خوند قرار نسی لیوار پې امرونه کوي چې ما ته دغه وکه، یا مثلا هغه خواخې ورته ځان نه مثلا یو خوند جوړ کړي، خسر ورته ځان نه خوند جوړي. یعنی هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي، هغه هم دوی نشي کولای، ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې مونږ دوی څخه دفاع وکړو. که چېرته دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي، یا مثلا وایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ، نو دا په دې معنی چې دا ډېره یعنی تاسو مخې ډېر زیاته حیا وي، دا دوی ډېر سپکه ښځه ویل کیږي. یعنی دا د ما د امر څخه نافرمانی وکړه، دا څنګه امکان لري؟ دوی دغه اصولو څخه، خپل حقوقو څخه نه دي خبر. دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده. که چېرته د علم په دې کورنۍ کې، یا په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پیژني، مثلا خواخې خپل حقوق پیژني، همدغه چې دا خپل کوم انګور چې د خپل طرز کار او مسؤلیت پیژني، خاوند خپل حقوق پیژني، زوجین حقوق چي دي، نو هیڅ کله به دا ستونزه رامنځته نه شي. ما په نظر فیصله خدا واضح ده، همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړی ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو رکی، دا تاسو به حق نه لري، دا حق په تاسو باندې دی، په حق باندې واجبېږي، بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي، یا تاسو مثال ډوډۍ تیاری، چای تیاری، دا واضح دي دی غخ په خواله ده، د دوی په ښه اخلاق، په ښه انسانيت، په ښه شرافت باندې دلالت کوي. دا چې تاسو مثلا دومره دی حد نه زیات په امر وکي، یا مثلا خو کې دا خو طبي خبره ده چې معلومات تاسو یې استای باید بخنه وغوړی، او دین اورس مثلا تاسو د دې کوشش مکوای چې دین دي حد او توقع څخه زیات وغوښتنه کوي. دا د میرمن دي خوند د دوی خپل ترمنس کې ځینې زوجین حقوق لري، هغه باید خوند مثلا هغه حقوق پوره کړي، او خوند هم دغه سی بلاکس د دې حقوق پوره کړي. نو د دوی ترمنس ستونزې راوړي چې تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړي، خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مل لري چې تاسو د دومره کار کوي، مثلا کالی مینځي، ډوډۍ تیاروي، دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانيت د تاسو سره کوي، په دوی په خوالي او دلالت کوي. زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی، او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي.
ډیر زیات مننه استاد، تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ.
خیر سي.
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملما. السلام علیکم. د آزادی ملما پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات ملمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی راځي او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد وو، د غراز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د ازادي ملما پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې درته وایس چې له افغانستان د لوستي قشر د وټلو بهیر ولې چټک سوی دی؟
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر خصوصا چې په هغه باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، په هغه باندې کار شوی دی، روزل شوی دی، په هر برخه کې ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا دی. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ور سره دی، د دې پښتنو کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دی د شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کلنې اداره کې یا جمهوریت دوران کې مختلفو برخو کې کار کړو، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتی ملحوظات له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم مولا ته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوست باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړ کېږي او هغه دوی مجبور دي ترسو لاړ شي. یعنی دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې، سادات صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې د خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي. فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی دی، دا ماته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چاته دنده وسپارې چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پروسه مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چاته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کړي، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره انحصاري اداره مخکې نشته تللی. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک سمانه ته چې وظیفه نه ورکوي، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پونتون کې د استادانو او د پونتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلق مقرره او هغه نور استادان مرفکر او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي. په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترمه، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې یا د ګیرې په کمولو باندې یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنی په دې معنا باندې او دا څوک ورته دا طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو او نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمیت پېژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتینې نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بل تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایاست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدې چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړې. لکه زه او د هغې د جملې څخه یم، ما لمړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلی کې کړي دي. بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، 5 کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم. اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د علي زکړه وکړې او د رسم ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر خون مرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال زالته ما زما د ژوند اصلي بهیل همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې پخپلا د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زکړې کېږي. دا مال لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو د یو زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا دا غیر چې فارغ شوم، ما د کار ساحه ته راغلم. مختلفو ادارو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې، د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوم. هغه نور څه بیا د مختلفو انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوم، چې هغه د ګلوبل رائټس یو انټرنیشنل انجو هغه سره پاتې شوم. مې ترڅنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواک ټورن سره امتیان ورکړو حقوق ده. زه وکیل مدافع شوم، ما وکالت امتیان ورکاو، د وکالت امتیان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د ختی زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول پروتوګر باندې پاتې شوم، دفتر رئیس پاتې شوم. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکی همکار پروتوګر باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی، تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو او د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کوټ د سایبري جرمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی، بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل، په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی ما، د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخیری دنده مې په ریاست جمهوری کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا په ترڅنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د دیقان زما، زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بی سواد دي. حتی زما پلار یو دیقان سره دی، واغه د کلی و طرف سره دی، او مکتب ته یو ورځ هم نه تللی. او زه یو مثال من ژوندۍ مثال چې نه د چارواکي زوی یو، نه د یو بل چا سره، چې حد اقل زه وایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه نمایندګي کوم، او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې، چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم، ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې وې. هماغه نسل چې په جمهوریت کې لو شوی، اما تر څنګ ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړي دي، مشکلات ګاللې دي. حتی ډېری وختونه زما یاد چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي، دا ډېر مشکل ده. حتی د لارې کرایې د نشتون اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ ګاللې دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، او بالاخره ثمرې ته رسېدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خوړو په ګلولو سره تر دې کچې رسیدلي دي؟ له هغوی سره په تماس کې است فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل له افغانستانه؟
تر ډیره پوره چې ځکه کله کله چې افغانستان کې وم لنی کمرغه وایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم، او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم. او په عین زمان کې په ډیری هغو فعالیتونو کې چې هغه ولنټیر و او هغې کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډېر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډېر پېژندګلو پیدا کړه. مشاعرې وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما دا لیکل کول په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم هلته د لیکنو دغه طرز یاد کړ. په دې اساس مې ډېرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه، او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه ورسره په یو چوکاټ کې ورسره مخکې تللی یم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بې له شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغو ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحبزادهګان نه و، یا زه ووایم چې د هغې د وزیر زاده زامن نه و، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چارواکو زامن نه و او ځان یې رسولی و، له ډېره پورې کوشش شوی دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیم ونیو، یو نقل یاد شي، یو پروفیسور نومیمانه ایر د هغه خپل وطن نه ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیسو ودرو د ایراني نوي رژیم په 1990 کال کې، چې ورته ویل ته چیرته ځي، او چار چې ته ځي نو ته لاړ شه. هغه یو فزیک پو او د فزیک برخه کې زده کړې کړې وي، د پروفیسر وو. د هوایي ډګر هغه عسکر ورته وویل چې ستا په لاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده، او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته وویل زه به دا چاله تا ته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 میلیونه وویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وځم. ما باندې فکر وکړه چې ولې تا نه وځم. غټ یو پندې ورته پرېښی و چې په دې باندې فکر مه کوه که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده، دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وځم. زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم، او زه به په د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړې لرم، زه وځم. نو بنان هماغه و چې دوی دا استاد را بېرته راوګرځو، عملته کښېنو، د هوایي میدان څخه راوګرځو، وتلو ته پرېنه خوده، او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او د هغه نه استفاده وکړي. له بده مرغه چې افغانستان هغه زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتلي، له بده مرغه بیا هم زه، او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي بیکاره شوي دي، زیاتره سره زه په تماس کې بیکاره شوي دي، په دوو برخو کې، دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوي دي، بدون له وزر څخه، بدون له یو دلیل څخه، هغوی منفک شوي دي په مختلفو بهانو باندې، مختلف نمور باندې په کور کې نیول شوي دي. هغوی چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول، هغوی هم بیکاره شوي، ځکه پروژې ختم شوي، یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل، او ځوان نسل هیلې پور تړلې وي چې هغوی معاش اخیسته امکانات، ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو، د ډوډۍ پیدا کولو شي، هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت، خصوصي سکتور، اقتصادي وده، نور هغسې اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې، افغانستان کې بده موجود نه لري. بنا د خلکو سره یوازینی هیله او یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفې چې هغوی فقط تنخوا ترلاسه کوله، دا ټول په کور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي. همدا اوس ستاسو تلیفون څخه مخکې، یعنې ما پیغام یو ځوان واورېد چې هغه ماته وویل یو لار ما ترې خوځ وځم. یعنی هر ورځ سړی یو نه دوه درې څلور دغسې جوابونه ترلاسه کوي، څوک د مرستې کومک غواړي، څوک د لارښوونې کومک غواړي، څوک یو بل داسې کومک چې وکولی شي وطن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهۍ او دا د افغانستان اصلي سقوط ده. د طالبانو راتګ سقوط نه و، زما له نظره سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي، سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي، یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایداري انسټیټیوشنالیزم بحث ورکوي، یا د ادارې جوړونې بحث ورکوي، هغه د منځه ځي.
ولې صدات صاحب، د تحصیل کړو ځوانانو وتل که منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغسې یوه تشه رامنځته کېږي، یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپېریال کې بیا هم کولی شي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي، چې اکثرو دا کار کړی دی. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده. ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکې په ټیکزاس ایالت کې، او د سقوط نه وروسته راغلی یم، د جمهوریت د سقوط نه وروسته. ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل. ویتنامیان چې دي په عین زمان
کې راغلي دي، لکه څنګه چې مونږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو، لمونږ څخه 50 کال مخکې شاوخوا او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ، نو د شمالي ویتنام خلک دغه جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغل، ډېری خلکو زده کړې وکړې، تحصیل وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډېری لاړل، ډېری وطن ترړ، وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکې ته راځي، امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وداړو. ډېر او اقتصادي وده چې وګورئ د ډېرو هیوادونو پرتله باندې ډېره ښه روانه ده، د ډېرو هیوادونو پرتله باندې ډېره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام، دا ژوندی مثال دی. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې 3 ملتونه دي او نوې ژبې دي. هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغه ډایورس خارونو څخه، یا د هغه خارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي، دا دی. په دې ځکه ډېر خلک زګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل، د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي، تخصص، ډېری بیا ته هیوادونو سره په اړیکه کې دي، یا مشاورین دي، یا دې ځینې همکاري کوي د خپل هیوادونو سره. او هغه بحث جدا وي چې هغوی د خپل کورنیو ته خپل هیواد ته پیسې لیږي، چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي. هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي، 2022 کال کې $100 بلیون، دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه موضوع خلل لاړ نشم تاسو فقط دل لپاره چې د افغانستان خلک راوتلي دي په کوم چار بوختي. زه بیا چې کله دردیږم، په هغه وخت دردیږم چې کله دیږي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلي دي، هغوی نه پوښتنه کوم، زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغوی آینده ډیره تضمین نه ده، فرزند دوی په عادي کارونو باندې بوختي او د زده کړو واستي بهر ته پاتې شوی دی. دا یو ډیره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپل زده کړه شروع کول، نو مخکې حداقل څوک نه پیدا کړل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و. په ټول ښار کې، په ټول هیوستن ښار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي، تقریبا په زرګونه کورنۍ دي، داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولټه مخکې ویلي ما ته دې یو درس راکړي، یا ما ته دې یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختي ده، دا یو لویه او لویه غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنی نسل چې راولته د افغانستان څخه، خصوصا دغه دوه کاله مخکې یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته، زه هیله مندم چې ستاسو د خبرې په تایید او ستاسو د خبرې په مستاق باندې ممکن ډېری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوان نسل چې راوتلی دی، خصوصا دغه دوه کالو کې، تېرو دوه کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي، یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډېری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلورو اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې دي ساتل ډېره مشکله خبره ده، او هغوی چې په خارج کې اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. ما د څلورو اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوس چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي، مخکې لاړ شو. ولې دا یو بهیر دی، ما پیل کړی دی، او امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم، د سنوسال د تقاضا پر اساس هغه سن کریم چې حداقل هغه ایج کریم چې زه باید د فاکولټی په سم کې کینم، ولی بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج تور کړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کې چې زه سلوي خلن شم، پنځوس کلن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شی نه مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې، نو بیا دوی په یو د سیادي کارونو مصرفيږي چې ستړیا پکې ډېری، فقط هغه د خارجانو په اصطلاح باندې، یعنی امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایوول جابس، یا فقط هغه وظیفې کوي چې دوی ور باندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو زغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پورې شخصا کزه د شخصي پلان پر اساس مختلا شم، او زما پلان دا دی چې د امریکا کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم، ترڅنګ وکولای شم، زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم ترڅو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پونتونو کې بیرته وساز شم.
زما لوی ارمان به دا و چې بیرته لاړشم او بیرته د افغانستان په دولتي پوهنتون کې د کابل پوهنتون کې د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا و چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم ویلې کوم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولی شم حد عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی زه تعقیبوم وکولی شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګورئ د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول د ډېر اسانه طریقه ده، نو د وخت په تېرېدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره په خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپله برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړی شم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس په سیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوه کلونه کې له افغانستانه وتلي دي، دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده او دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشر بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده او هلته تر اوسه پورې په دې داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي، چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکمه وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي چې افغانستان کې زه کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې په یو کال کې دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واخیستې چې په نړیوالو پوسټونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو ته زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستحق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره زه دا هم درته ویلی شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته هغوی مشکلات سره هم ښکیل دي، هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت یا دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغې کې د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او د غشپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
تداسې اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګر د افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستې کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې معلومات تر موضوع پوهیږم، طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلف راشي، اما نړی تروس تروس طالبان به اعتماد کیږي. او زه نه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه ده، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوخخ کی ترسو په هر قسم چې وی نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کی، او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی. د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې ده، همدا اوس د ملګری ملتونو د یونامار راپور ساسو مخ کې ده، هغه لوسله شي چې څه بد وضعیت د افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته، دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکي پروسه نه ده، او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلی دي، حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې اوسوک ولید چې هغه تنګ و امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کال سره کال مخکې امریکا ته راغلو او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیاتو، نو دته امریکا نور د ژوند کولو د پاره ډیر یو دغه نو یو داسې بستر نه و چې پاتې شي، ولدا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي، دغه تصویرونه ښکارا کوي چې ګویا دغه سی پخانه چارواکه راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفا ورکړه او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او
او نه په یو داس یو موقف کو چې طالبان وو چې موږ سره د خلکو گزاره کوي یا د پخواني چارواکي د چارواکي توپ وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبانو د راتګ څخه خسرو کلمه کوي ختم شوی دی. داس خلک هم زه پیژنم چې د خپل سرمایو د خپل جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمانه کې په هیڅ داسې خلک ډېر کم پیدا کیږي. ما نه دي کتلي، په ندرس سره مې کتلي دي او ډېر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره داسې ټولنې لپاره چې هغه د په زړه کې د ارمان دی، داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي او اما طالبان سیاسي کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي او ته خراغلاس وي، د کمیسیون ټاکله ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه دې د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه طالبان په ثبوت ورسره چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډیری کدرونه چې په خو او ډیر موافق او په خپل کارونه کې او ډیر کامیاب او ډیر بریالي وو. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان راوسته په دې باندې سوسوک مقرره کړی د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه ته د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه واغه مجبور چې وځي. یعنی دوی کدرونه وباسي، زمينه او تمسایده چې وځي او په عین زمان کې یې په زور یا په رضا یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي، په هر ایج کې دي، په هر عمر کې دي، هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کول ته مجبورۍ، فرار څخه مجبورۍ، اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته. برعکس معامله به بیخي سرچپه ده او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي، ځکه طالبان واقع انحصار کړی هغه چاته د واک شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري. هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو، ملا په هر څه باندې پیږي، هم په زراعت پیږي، هم په تخنیک باندې پیږي، هم په مخابراتو پیږي، هم په سیاتامه باندې پیږي، هم په خزا باندې پیږي، هم په سرنوالی باندې پیږي، هم په انکشاف دیات او د خار جوړولو مسله باندې پیږي. په دې ټولو کې ځانو ته عقل کول ښکاري. دغه مسله ماته ډیره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي، یو څوک راشي فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو فرانکیانه فراغه.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته.
تشکر ډیر، مننه، موافق اوسئ.
یا دستر کی ولے سری دی ستستر کو بلاوا یا دستر کی ولے سری دی پام چوار دے خطا نشی من لے غر غری دی مجنون گریوان تکورا نزو مجنون گریوان تا گورا نبراند ملغلارو کدوش کو فواری نبراند ملغلارو کدوش کو فواری ستستر گو بلا واخلان یا دستر کے ولی سری